امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. نن د پنځشنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. د خبرونې په سر کې تاسو پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. عراق خو او د موصل خارتنز دی په حق زندان هم خپل قبضه ټینګه کړې ده چې د داعش ډلې پکې په سوونو عراقیان اعدام کړي وو. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړي د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو د وارولو په مسلې د بحث لپاره راغونډ شوي وو، او د قطر امیر د ایران د بندنیو چارو د وزیر سره پرون کتلي دي، او دا د اوس پوره خبرونه واوري. پرون د چهارشنبه پر ورځ د عراق نظامی منابع وویل چې هغوی د موصل خارتنزدې په هغه یوه زندان چې د داعش ډلې پکې په سوونو عراقیان اعدام کړي خپله قبضه ټینګه کړې ده. د بشر د حقوقو ډلو ویلي دي چې د داعش افراطي ډلې په دغه زندان کې تقریبا 600 تنه اعدام کړي وو، او همیالته په دغه زندان کې د یزید قبیلې نه تختول شوې ښځې اچولې وې. په دې برسیره د عراق نظامی منابعو پرون دا هم ویلي دي چې د هغوی قواو په هغه سرک هم خپل کنټرول ټینګ کړی چې د موصل د ښار د لویدیځ په لوري غځېدلی دی. له بلې خوا امریکایي او عراقي مامورین وایي چې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د عراق د موصل په ښارګوټي کې د جګړې قومانده نور قومندانانو ته سپارلې او په خپله چیرته په دشت کې پټ شوی دی. چارواکي وایي البغدادي اوس ټول پام دې ته کوي چې څنګه ځان ژوندی وساتي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د شمالي کوریا د بالستیکي توغندیو د وارولو په مسلې د بحث لپاره پټه غونډه درلوده. د دغه غونډې نه مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا نه غوښتي وو چې د اټومي او د دغه شان توغندیو د ازمویلو کارونه دې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د شمالي کوریا د توغندیو د ازمویلو جریان سخت غندلی او خبرداری ورکړی دی چې دغه شان ازموینې به په سیمه کې د وسلو مسابقې راوپاروي. شمالي کوریا د دوشنبه پر ورځ 4 بالستیکي توغندي د جاپان شمال لویدیځ ساحل ته نږدې ورکړي وو. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د قطر امیر شیخ تمیم بن احمد السانی د ایران د بندنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف سره پرون د البهار په قصر کې کتلی دی. قطر ته د ایران د بندنیو چارو وزیر د سفر نه یو میاشت مخکې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم کویت او عمان ته په سفر تللی وو. د دغو ملاقاتونو مقصد دا دی چې ایران د خپلو عربي ګاونډیو ملکونو سره خپل روابط بهتر کاندي. د ایران او د خلیج د سیمې د شپږو ملکونو د همکارۍ د شورا روابط پر اوس کال هغه وخت خراب شول چې سعودي عربستان او بحرین د ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط قطع کړل. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو مسکو ته په سفر لاړ شي. هغه به هلته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د امنیتي مسایلو په خاص ډول په سوریه کې د ایران د موجودیت په باب خبرې وکړي. ښاغلی بنجامین نتنیاهو وایي چې دغه ملاقات د اسرائیلو د امنیت لپاره ډیر مهم دی. په سوریه کې د ایران قواوې او د حزب الله د شیعه ډلې غړي چې دواړه د اسرائیلو سخت دښمنان دي د اسد د رژیم په طرفداري هلته جنگ کوي، او هم روسیا د اسد د رژیم سخت ملاتړ کوي. د سوریې په جنگ کې د روسیې شمول د حکومت د قواو په ګټه تمام شوی دی. د پاکستان نظامی منابع ویلي دي چې هغوی پرون د چهارشنبه پر ورځ د ملک په شمال لویدیځ کې په یوه زندان کې 15 تنه ټروریستان چې په ملک کې د ټروریستي حملو الزام پر لګیدلی وو اعدام کړي دي. د پاکستان د فوز وی اعلامی ویلي چې دغه کسان د پاکستان د طالبانو او یا هم د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې غړي وو. او په اروپا کې د بشري حقوقو تر ټولو لوړ رتبه مقام پرون د چهارشنبه پر ورځ د هنګري په هغه نوي قانون جدي اندېښنه څرګنده کړې ده چې له مخې به یې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شي چې په کمپونو کې مهاجر او پناه غوښتونکي ونیسي او بندیان کړي. د بشر د حقوقو لپاره د اروپا د کمیسیون مشر نیلز میوزنایکس وایي د هنګري دغه نوی قانون چې تمه کیږي په راتلونکي اونۍ کې به تطبیق شي د اروپایي کنوانسیون د بشري حقوقونو مسؤلیتونه سخته سرغړونه ده.
درنو اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه واوریدل او سپام وکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت د پاکستان د راکټي بریدونو او د افغانستان په حریم کې د پاکستان د هلیکاپټرو د بمباریو خلاف په رسمي توګه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې دا اعتراض په یو لیک کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر تیر ورځ دغې ټولنې ته سپارلی دی. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی دغه رپورټ ته.
پر افغانستان باندې د پاکستان د راکټي بریدونو او د دغه هیواد په حریم کې د پاکستان د هلیکوپټرو د بمباریو په خلاف افغان حکومت په رسمي توګه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي امریکا غکته وویل افغان حکومت په نیویارک کې ملګرو ملتونو ته د جنوري له لومړۍ نیټې د پاکستان د راکټي بریدونو او په افغان حریم کې د پاکستان د هلیکوپټرو د بمباریو په خلاف اعتراض کړی دی. د دغه اعتراض لیک یو نسخه چې امریکا غک ترلاسه کړې پکې ویل شوی چې د پاکستان پوز د سګنی میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه 2016 توپونه او راکټونه د افغان لوري ته وشتي او 450 کورنۍ کډکولو ته اړ کړی دي. په لیک کې د پاکستان دا راکټي بریدونه له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې ده او ویل شوی چې د پاکستان پوز په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان راکټونه ورولې دي او د افغانستان هوایي حریم ته هلیکوپټر نه نوتلې دي. په لیک کې راغلي چې پاکستانی پوز دا راکټونه د ننګرهار په لالپورا، ګوشته او د کونړ په سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ وشتلې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپلو شکایتونو د ثابتولو لپاره کره اسناد وړاندې کړي نو پاکستان به د ملګرو ملتونو له جدي بندیزونو سره مخ شي. د پوهنتون استاد ډاکټر ودیر صافی امریکا غږ ته وویل مخکې له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالت نور هم ترینګلی شي ملګري ملتونه باید په دې برخه کې مداخله او اقدام وکړي.
یا مجبور و مکلف ده چه اقدام و کی او ده افغانستان سر یل ده خواه که او داریگه و پاکستان مقابل که اخفل یل سلوستم او دو سلوستم ماده نه حتی استفاده و کی یل سلوستم ماده اقتصادی تازیرات دی چه فشار پیوران و چهی چه اغا لاس وقت اخفل ده عمل نه او که ده کار ورنه که دو سلوستم ماده وای چه ده ملگور و ملتو قوات باید از زیاد بزنشی
خاغلی صافی ټینګار وکړ که په افغانستان باندې د پاکستان بریدونه دوام وکړي دغه چاره به د سیمې او نړۍ امنیت ته زیان ورسوي. د نړیوالو اړیکو بل استاد ډاکټر عبداللطیف نظری امریکا غږ ته وویل که د پاکستان په خلاف د افغان حکومت دغه شکایتونه د یو غبرګون په توګه ملګرو ملتونو ته وړاندې شوي نه وي او په دوامداره توګه په ټولو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو په ځانګړې توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي لخوا تعقیب شي نو افغان حکومت به له خپل شکایت څخه مثبتې نتیجې ترلاسه کړي. خاغلی نظری د دې پښتنې په ځواب کې چې افغانستان به وکولی شي د سیمې او نړۍ په کچه له خپل شکایت څخه دفاع او ورته لابیګری وکړي وویل زما انګیرنه دا ده که د افغانستان ډیپلوماسي فعاله نشي په اوسنۍ ډیپلوماسي چې موږ یې لرو موږ به د سیمې په کچه د ملاتړ موندلو توان ونه لرو او ښایي یو ځل بیا دا د افغانستان لپاره یوه ترخه تجربه واوسي. نو دا ټول زموږ ډیپلوماسۍ پورې تړلی دي چې اوسنۍ ډیپلوماسي د روان بهیر ځواب ویونکی نه ده. تیر کال هم افغان چارواکو د پاکستان لخوا د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د نقضولو مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه مطرح کړه. خو دا ځل افغانستان له ملګرو ملتونو څخه غوښتي تر څو د پاکستان د بریدونو په تړاو مناسب ځواب ووایي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان اجرایه ریاست وای افغانان له یو بد دښمن سره مخامخ دي چې ماتې ورکولې په یووالي سره ممکنه ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د مارشال محمد قسیم فهیم په دریم تلین کې وینا کوله وویل په ټولنه کې هغه وخت یووالی امکان لري چې بې عدالتي د منځه لاړه شي. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې د چهارشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دریم تلین غونډې ته وینا کوله وویل چې د دښمن د لمنځه وړلو لپاره د عدالت ټینګښت او د یووالي موجودیت مهم دی. هغه وویل دا یووالی هغه وخت راتلی شي چې بې عدالتي له منځه لاړه شي او افغانان یو بل وزغمي.
وحدت ملی
نوموړی وایي ملي وحدت او د افغانستان د خلکو ترمنځ یووالی د افغانستان دښمنانو ته یوازینی ځواب دی. خو دا وحدت هیڅ وخت نشي ټینګېدی چې دلته بی عدالتي، تبعیض او حق تلفي موجوده وي. ښاغلی عبدالله وویل دښمن هغه وخت کولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي چې افغانان بې اتفاقه واوسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پایتخت کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. کابل په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو خونړیو پیښو شاهد و چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. په ورته وخت کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي چې په یاد غونډه کې وینا کوله یو وار بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا وایي خدای دې د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکړي، خدای دې دوی اصلاح کړي چې د افغانستان خلک د دې رنځ او عذاب خلاص شي. افغان چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالفینو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو، انتحاري حملو او وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کیږي. په هلمند، اروزګان، بغلان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې وسلوالو مخالفینو خپلو جنگ جګړو ته زور ورکړی. د دې تر څنګ په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې وروستي امنیتي حالت هم د اندېښنې وړ دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
خزی بیل دی چې خبرې واوریدل شي وهل کیږي، شکنجه کیږي، بد تورونه پرې لګول کیږي او حتی وژل کیږي. دا کومه فلمي کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې دننه د هغه کورنۍ تاوتریخوالی کیسې دي چې ګڼ شمېر خزی اوس دې ته مجبورې کیږي چې کورونه پرېږدي. د امریکا غږ نه نوشابه آشنا د کورنۍ تاوتریخوالی یو شمېر هغه قربانیانو سره په کابل کې خبرې کړې دي چې د نوي ژوند په هیله دي. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
افغان خزې د کورنۍ تاوتریخوالی د مختلفو بڼو سره مخ دي. شپېته تنه په کابل کې په دغه امن خونه کې شپې ورځې تېرې. دا په کابل کې د پنځو امن خونو د جملې څخه یوه ده. ښځه چې د کورنۍ تاوتریخوالی د مختلفو پیښو سره مخ شوي دلته یې پناه راوړې او هر یوه جلا او له درده ډکه کیسه لري. نولس کلنه شایما چې اووه کاله مخکې په دولس کلنۍ کې واده شوې، اووه کاله د عصباني میړه سره د کړاوونو ډک ژوند په پایله کې ولې د امن کور ته راغله.
میړه مې لیونۍ دی خو سر مې نامشروع غوښتنه رانه وکړه. اوس دلته راغلی یم خپل طلاق واخلم، خو نه یې راکوي. خو سر مې وایي ته زما ښځه یې نه زما د زوی.
دا یوازې شایمان نه ده، د معتاد خاون لخوا وهلو ټکولو او د خسر لخوا نامشروع غوښتنو د 22 کلن فروزان د ژوند برخلیک هم بدل کړ. هغه اوس طلاق غواړي.
برها مرله تو کوپ میکردن خانه پدرم میرفتم.
میړه به معتاد و پودریس کول. ورونو به ایرا تویل چه ته په کور کې یو اضافي موجوده ای. وهل ټکول را باندې ډیرو. هر ځل به پلار کرتلم او بیرته به لیگلم. یو ورځ چې ډیره ی وهلم پلار کور ته ولیگلم. بیرته یې پریښودلم. کله چې ما نه غوښتل بیرته میړه کره راشم، د میړه ورونه مې راغلل او زما ورونې راته وواش.
د پکتیا یوه محصله مرسل بیا په چلول د هلک او خپلې کورنۍ لخوا کوژدې ته اړ کړای شوې، خو وروسته پوهېدلې چې هر څه دروغ دي. مرسل دې ته اړ شوې چې دوه ځلې د ځان وژنې هڅه وکړي او بالاخره کړاوونو او د ژوند ناخوالو د امن تر کوره راورسوله.
شیرن خوره نه بد خبر شوم چې خوان می بل واده لري، پنځه شپږ اولادونه لري. شل ورځې بعد ما واده کېده او زه لاړم. ما خودکشي کوشش وکړو، زهر می وخوړه. اخر یو داسې وخت راغی چې زه د نکریزو په شپې خبره شوم چې سبا ته ما واده ده.
دا په افغانستان کې د سلګونو دا ډول میرمنه او زرګونو دا ډول کیسو بیلګې دي، خو آیا د دې قضایاو د څېړلو لپاره ځانګړې قانوني مرجع شته؟ څنګه او د چا لخوا د دوی پیښې حل کیږي؟ د چارو مسؤلین وایي لکه څنګه چې پیښې مختلفې دي، همداسې د حل لارې چارې هم په مختلفو طریقو د مشاورینو او وکیلانو له لورې چې ټولې ښځې دي پر مخ بیول کیږي.
د مشاورینو په اکلب دوه ډپارټمنټ موږ لرو په دفتر کې. یو ډپارټمنټ د وکالای مدافع ده. سی وخت کې قضیه په مشوره باندې نه حل کېده، هغه کولای شي په محاکم کې بدره محاکمو کې هغه تعقیب کړي. او یو بخش د مشاورین دي، بخش د مشاورین په مشوره حل کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په کندوز کې په داسې حال کې د خزو نړیوال ورځ یا 8 مارچ پرون ومنځل شو چې په دغه ولایت کې د نامنې علامه یو زیات شمیر خزینه مامورینو او د موسسو کارکونکو نور ولایتونو ته کړی کړی. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورت را لګلې.
اگر ما به می علم کمی خود در قسمتی برتری زن در مخلوق پروردگار صحبت بکنم، ممکن اینجا بعض مردای پیدا شو که کش که ما مازمی جنس زن خلق می شود.
دا قندوز د والی اسدالله عمرخیل د خبرو یو برخه ده چې نن یې د خزو د نړیوال ورځې د لمانځلو پر وخت راټولو شو په لسګونو خزو ته وکړه. خو خزو ویل چې دوی د قندوز په نام نه ولایت کې د ژوند له هر ډول سهولتونو وروسته پاتې دي. خونځي او پونتونون ته د نجونو تک کم شوی او د ناامنۍ او لعملې یو شمیر خزو دندې هم پریخي دي. نورزی احمد زی چې مدني فعاله ده هغه وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره نسبتا ښه مراسم نیول شوي وو، خو دوی د ناامنۍ او لعمله د قندوز له ښاره د باندې نشي وتلی.
موږ په خپله چې په دفترو کې کار کوو، تاسو باور وکړئ چې لږ دغه څلور بندرونه موږ اخواته تلای نشو، لپاره چې وضعیت ښه نه ده. فقط په دیننه ښار کې وضعیت لږ ځر کې تامین ده، ولی له هر بندر نه چې موږ اخواته ځو موږ ډیر زیات پریشان استو.
نوموړي زیاتوي چې دوی یو په عمومي ډول د قندوز خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د ناامنۍ او زیاتې متاثرینې ښځې دي چې بچي پکې وژل کیږي او یا هم بې کوره کیږي. په قندوز کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په کلو او ناامنه سیمو کې د نجونو ښوونځي د جګړو له امله بند دي او د سیمې زیات شمېر نجونې له زده کړو پاتې دي. نورزی احمد زی خپل نظر داسې څرګندوي.
ګرچه قندوز په ولایت کې وضعیت خراب ده، دغه تشویشونه هم خلک بیخي پریشانه کړي دي او خلک جرأت نشي کولای چې په زړور توګه فرزند مکتب ته پوهنتونو ته لاړ شي. خلک ډېر پریشانه دي. ډېر کسان موږ دلته په قندوز کې درلودل چې هغوی له قندوزه کډه سول ولاړه د ډېر نامنګانو د لاسه، او موږ په ولسوالیو کې شاید د حالت استو چې ډېر مکتبونه تړل شوي دي او خلک نشي تلی، جرأت نشي کولای زنانه مکتبونه.
په قندوز کې د ښځو چارو رئیسه نصیبه هولکر هم مانی چې له قندوز څخه یو شمېر ښځې چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودي وتلې دي.
ما فرار خانم‌ها را از قندوز چندین بار رسانه‌ای ساختیم و نگرانی خود
دوی له قندوز څخه د ښځو د وتلو خبره رسنیو ته هم رسولې او په دې اړه یې خپل اندېښنه چارواکو سره شریکه کړې چې له قندوز څخه د ښځو د وتلو په اړه یې 200 تنو ښځو او چارواکو سره خبرې کړې. اوس باید ښځې ډاډه شي چې په قندوز کې ژوند وکړي. د قندوز والی اسدالله عمرخیل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې د خبرو پر وخت ښځو ته د اسلام دین له خوا د ورکړل شوو برتریو یادونه وکړه او زیاته کړه:
امو کسی کی در مقام ولایت قراردار به صفت والی ازو کده وزن
څوک چې د والی په صفت په ولایت کې د خلکو په خدمت کې دي دومره ثواب نشي ګټلی لکه یو ښځه چې سهار پاڅیږي او خپل کور جارو کړي. د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر دا هم ویل چې د نورو کلونو په پرتله په قندوز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. هغه وایي چې سږ کال یې 15 پیښې ثبت کړې چې ښځې پکې مظلومې واقع شوې دي. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ په بیلابیلو ډولونو ومنځل شوه. په افغانستان کې هم سترې غونډې وشوې، خو د امریکا غږ خبریال زبی الله غازی د جلال آباد ښار د یوې داسې ښځې سره خبرې کړې دي چې د 8 میاشت نه سره خبره نه ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا میرمن هر ورځ له کوره د ګټې وټې پسې راوځي، خو د خواري لارې له نورو امخیلو بیله ده. په خپل زړه او وړه ریړې د کتابونو پلورل پیشه ګرځولې ده.
سلویخ کلنا نجیبه په جلال آباد ښار کې یوازنې چې دا ډول کتابونه پلوري، هغه وایي د نفقې ګټلو یوازې همدا یوه لار ده، خو له بل اړخه خلکو ته د تعلیم ورکولو لار هم سیده کوي.
هغه دومره زده کړې لري چې کتابونه پیژندلی شي او وایي د زوی تر تری تم کېدو وروسته دا چاره د خپلو بچیانو او لمسیانو د ساتنې ښه وسیله وګڼله.
مولای صاحب چې د دې کې کوم شریک نشاري وګرځول یا په بازار کې وګرځول، دا په فکر غلط شي.
دغه کتاب پلورونکې کونډه میرمن وایي له دې لارې د ژوند چارې تودې سړې چلیږي، کله ګټي خو کله تش لاس کور ته ستنېږي. په ښار کې ډېر دي چې نجیبه ورته یوه ویاړمنه میرمن ښکاري.
یوه ښځه پاتېږي د تعلیم په مخه باندې پارې او کتابونه خرڅوي چې سواد او تعلیم مخکې لاړ شي. نو موږ د ښاغلو څخه هیله کوو چې دغه ښځو ته او دغه نړیواله ورځ ته توجه وکړي، د څه دپاره توجه وکړي چې سوادي د مابینه لاړ شي.
د هغې ژوند له کړاوونو سره ملګری تیریږي. د دې سوالي انګړ په دننه کې یوه خیمه د نجیبې او د هغې د کونډې انګور او دا بله هغې د ژوندي خو ناروغ زوی د میرمنې ده. میرمن نجیبه وایي د ژوند سختۍ یې له حده وتلې دي.
زوی رانه ورک شو، دا دویش کاله وشو، اوس دغه بچی او ښځه خدای ته پاتې او ماته پاتې، دغه زامن او بچی خدای ته پاتې او ماته پاتې، څه وکړم کوم خاطر؟ دوه ځای ځان کولی نه شم چې دوی ته یې راوړم هغوی ته یې راوړم.
د هغې ننګور چې ناروغ خاوندې په روغتون کې بستر دی وایي نهارې به تیرې کړي، خو د ماشومانو تعلیم کول به د یو لوی ارمان په توګه په زړه کې پاتې شي.
او بچی مې دې سبق ته ولېږو معلمانې نه پرېږدي بېرته را شړي چې ستاسو غریبي د جامې والی کتابونه والی دي ته زموږ وسه نه کېږي. او زما دا په زړه ارمان دی چې دا په ښه مکتبونه ووي سبقونه.
کتاب پلورونکې میرمن نجیبه وایي عمر تیر دی خو د بچیانو راتلونکي ته په اندېښنه کې ده. خپله خو خلکو ته د تعلیم ورکولو پیغام ورکوي، خو ځان بدبخته ګڼي چې لمسیان یې له علمه خالي راستر شي. ذبیح غازی، آشنا تلویزیون.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر عسکری ښځې وایي چې دوی ته په عسکري لیکو کې سم فرصت نه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نارینهو په پرتله په عسکري لیکو کې برابر استعداد لري، خو دوی ته په ښکته رتبه کې کار ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
بستای کافی نیست نسبت برای خانم ها که بتونن باز از طریق بست و پستی که برای از اونا داده میشه بتونن ترفیع بکنن.
در شد لپاره کافی بستونه نسته چې د همدې لارې ترفیع وکړي او وطن ته د خدمت مستر وګرځي. دا د هغو افغانو میرمنو ژغ دی چې د افغانستان د پوځ په نظامي لیکو کې دنده لري. دا عسکري میرمنې د څو وختونو په جریان کې د افغان امنیتي پوځ په لیکو کې سختې ستونزې ګاللې او دوی د خپلو ستونزو په هکله داسې وایي. انیا عزیزی چې رتبه یې لومړۍ څارنه ده وایي چې د دوی ستره ستونزه په عسکري کې دا ده چې د دوی په کاري وړتیا چندانې باور نسته.
در صفوف امنیتی مشکلات عمده‌ای که خانم ها دارن مسئله رفت و آمد و مسئله ترانسپورت که ترانسپورتشان نسبت به دیگه ارگان ها برای خانم ها داده نمیشه از لحاظ رفت و آمد و امنیت.
په عسکری لیکو که د شوزو ترانسپورتی ستونزه د نور ارگانونو په نسبت ډیره ده، البته د امنیت په برخه کې. او بل خبره دا ده چې شوزو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي، یعنی و شوزو ته هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. ندا عزیزی په هرات کې یو افغان پولیس ده. دا وایي چې په نظامي لیکو کې د ښځو دنده ډېره مهمه، ولې چې د کار په برخه کې و نورو ښځو ته د آرامۍ سبب ګرځي، خو دوی ته د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې هیڅ فرصت نه ورکول کیږي.
ما خود میک باسواد و اصف 12 فارغ شدم، کامپیوتر کار هستم، منیس سرباز کار میکنم. من مایو که افسر بشم، ما ساتن من بشم، چون در این راستا وظیفه اجرا میکنم، میتونم که هر وظیفه من بسپورم پیش ببرم، همه چیز بلدم ولی نمیتونم پستای که مدل مامای
زه یو باسواده یم او د دولسم ټولګي څخه فارغه شوی یم او د کمپیوټر سره هم آشنایی لرم. د یو سرباز په حیث اوس هم کار کوم. غواړم یو افسر یا ساتنمن سم. د عسکری په هر برخه کې کار کولای سم، خو ماته په لوړه رتبه کې کار نه راکول کیږي. دا د هرات په ولایت کې د مارچ د 8 نیټې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډې په ترڅ کې دا مطرح شوی. د هرات په ولایت کې د دې کمیسون رئیس عبدالقادر رحیمی هم د شوزو د ستونزو ته په کتو وویل چې شوزو ته په نظامي برخه کې چندانې توجه نه کیږي او دوی ته په کښتو رتبو کې کار ورکول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. په خوست او پکتیا کې د خزو د حکومت مبارزین وای چې په دغو ولایتونو کې د خزو سره د زور زیاتی پیخي د تیر کال په پرتله کم شوې دي او لاملې د عامه پوهاوی زیاتې دل بولی. ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورت را لګلې.
ټولیز ډول په افغانستان کې له خزو سره د زور زیاتی کچه په نسبی ډول زیاته خودل کیږي. خود خوست او پکتیا چرواکی وای چې تیر کال په پرتله په دغه برخه کې څناڅه پرمختګ کړی دی. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی د مارچ اتم یا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه د جوړو شوو مراسمو په حاشیه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې د ښځو د ژوندانه وضعیت تر پخوا ښه وباله.
د خشونت او تاوتریخوالي په اړه کوم ارقام او رئیس چې موږ سره په څلور نوي کال کې ثبت او رجستر و پنځه اتیا و سکل خوشبختانه د خوشنط او تاریخوالي ارقام من سره ډیر کم سوي دي. تقریبا یو 50 ارقام من سکل من سره په مختلفو برخو کې ثبت او رجستر دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د خدو چارو رئیس نصر نور یخیل هم په خپل ولایت کې له خدو سره د تاریخوالي د پیښو د کمښت خبره کوي، خو هغې په دې اړه کوم کره ارقام ورنه کړل. نصر نور یخیل د خدو پر وړاندې د تاریخوالي د کمښت عمده لامل د قومي او مذهبي مشرانو په همکارۍ د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهاوي کچې پراختیا بولي.
موږ ډیر ویاړو چې په پکتیا ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو حالات په ښه کېدو دي، نه په خرابېدو. صحیح ده، بعضې جینو کې به موږ مشکلات لرو د ښځو پر وړاندې، خو نه د ټولو پر وړاندې. مخکې تاسې فکر وکړئ، په ډیرو جلساتو غونډو کې به موږ بیخي خوندې نه لرلې، حتی په امنیتي ارګانونو کې هم نه لرلې. مګر موږ اوس ډېرې خوندې لرو چې هغه هر چېرته کار کوي. دا یو ژوندی مثال ده د ښځو دپاره.
د خوست دی ولایتي شورا غړي نات بيبي عمرې په دې نظر ده چې کدي خزو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د ښکېلو کسانو د معافیت سیستم له منځه یوړل شي، د شته تاوتریخوالي کچه نوره هم راټیټیږي.
د دومره قوانین چې په هغه کې پارلمان کې جوړیږي، دومره قوانین چې تصویبی کې، باید پارلمان یو ګډ تصمیم ونیسي چې د ښځو سره کوم زور ظلم کېږي او د خشونت او د لاتوکوب سره مخامخ دي، د وژنې سره مخامخ دي.
د پکتیا اوسیدونکو نجیا نگا بیا په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو ونډې ته کمه پاملرنه هغه څه بولي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د حقونو د نقض لامل ګرځي.
هغه ستونزې، کلتوري ستونزې دي، د دوی امنیتي ستونزې دي. دوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېږي. کوم خویندې مو چې استعداد لري، واقعیت چې باید راووځي ټولنې ته خدمت وکړي، هغه خویندې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي چې دوی ټولنې ته خدمت وکړي. او بلې امنیتي ستونزې دي، که چېرته دوی د کور نه هم راووځي، کورنۍ اجازه ورسره وي، دوی ته امنیت دا اجازه نه ورکوي چې دوی لاړ شي په دفترونو کې کار وکړي. لوی مثال زموږ د ښځینه پولیسو شتون ده.
د ښځو د نړیوالې ورځې د یاد لمانځ غونډو ګډونوالو پر خلکو غږ وکړ چې د نجونو زده کړو ته ډیره پاملرنه وکړي. د دوی په وینا د هغه څه دي چې پر اساس یې د ټول بشریت حقونه پیژندل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ لومړی برخه خبرونه واوریده. اوس ته دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخه خبرونه ته بغوښی. چې
سحر شل مر تر کلو فور راشي، زم خپل د بنجار گے د سامانونو، دکوړو کې سندف شاتا و تړما، په مزا مزا تکلو پنور ورشم، خپل وڑا خپل وڑا خپل وڑا غاگ دا سودا نارے وهما، خپل وڑا غاگ دا سودا نارے وهما، خپل وڑا غاگ دا سودا نارے وهما. شمان لکواڑو رکی لہر خوا، پتر پکو پچک چکو را روانوی، دچا لاس کی وی سڑی سڑی چپلکی، دچا لاس کی وی ساڑو تمی سلوخی، دچا لاس کی او روپیوں دو روپیوی، دوی لمان شیان غوانی زل دوینا، بدلول را بدلول می دشیانو، یا یوڑو کے خلط ور بازار گے جوڑوی در غر میں پوری پٹی رک لو گرزم خوچ ٹکل دغر مشی او غر مشی